تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 15% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو معدني موادو پر صادراتو مالیه 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریانوستي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته د منرالونو، ممیزو او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې څخه تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرنجمه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر د وویل د چین ولسمشر شي جین پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. او د سوریه په شمال کې د الباب ښار کې پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شو او لسکونه نور ژوبل دي. د سوریه دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکو د سوریه دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وزیر ته ناسموالي له امله ځنډول شوی. همدا ډول به واوري چې مخکې په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي.
که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی، له روسیې څخه د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، برتر یوه بدیل کېدای شي.
د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم له کاسازر پروژې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبری آژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسازر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالی شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي، د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنه شته. توقع و چې د کاسازر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او 100 میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده، پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروری چارو لکه پوهنی، کرنی، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملی کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپل اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپل د برېښنا کموالی سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړي په تاجکستان کې میشتي، چې له دې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په زلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتنه کوي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار په افغانستان کې د وضعیت ناسموالي لامل ځندول شوی، بلخوا د طالبانو حکومت چې لنډړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړی ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټنه نشي پورته کولای. د ایم ایف او نړیوال بانک او نور کریډیټ دستونو سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغه سي هوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بینلی بانکي سیستم څخه به برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنی لارې برتر یو وریانت یا یو بدیل کېږي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسنی وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود و.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسي وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخواني خبرتري راکلا ورکلا شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو. یعنی کسری بیلانس تجارت بینلی زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادره کی. نو په هر صورت کله چې د بینلی سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنی لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې مونږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زمونږ واردات زیات دي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په دا تیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زمونږ کس بیلانس تجارت. یعنی زمونږ صادرات لږ وو او زمونږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زمونږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نو پوهیږم چې روسیې ته څه شی مونږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 1,000 زره ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 1,000 زره ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 10,000-15,000 ټنه چارمغز صادرېدلې، تقریبا 6.5 میلیون ډالر په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر چې فزیکی شتون نه درلودل خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد وو. نو اوس مهال خو نه مالوج څه صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتری سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هرو 1 لک میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدی، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هرو 1 لک ښځو کې 618 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پریښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور پشیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټه غړي ډاکټر هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لري پرتې سیمې دي، لري سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي، ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1,000 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید پراتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلات سره د قابلیت په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنۍ رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي، د کورنۍ مشان اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي. خو هغوی په دې نه پوهیږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر وو، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کیږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و موریدل چې د پخوا پرتلا د قابلو له کمیدو سره د میندو مړینې ډېر شوې دي. روغتیا پالان وایي ک طالبان د نجونو خوانځي پرانني زی قابلې به نور هم کمې او د زیګون په محل به د میندو مړینې لا ډېر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ترکیه وای له هغه افغانانو سره د کار مندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپل خوخه خپل هیواد ستانه شوې دي. ترکیه دا نه وخت ورسته لدی وکړ چې سلګونه افغانان د خپل هیواد په خارونو کې ونیول او افغانستان ته ولېګل. دغه هیواد سکل د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته له غیر قانوني لارو سفر کړی وي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کارموندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیه څخه په خپل خواښ افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیه د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیه ته پناه وړي. د ترکیه سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیه څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرامیاش ټولنې له لوري بیرته ستانه شویو افغانان ته د حمایوي پروژو له کبله ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوای دی. دا ټولنه وایي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابته کړي له ترکیه څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ترکیه د سرامیاش ټولنې د پلاوي رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کبله یې زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دا پریکړه به د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغیز ولري؟ په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي. ښاغلی الکوزي په پیل کې د مالی وزارت د پریکړې په اړه وویل:
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفې جګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تالک باندې 25% مالیه جګه کړې، همې نرخونه ورته جګ کړي. دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرایع مخکې په ارزانه نرخ باندې تله او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامیږي، تقاضا د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
د طالبانو د مالی وزارت څه دلایل راوړي د مالی د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالی سره چې کومه جلسات ته وتاق تجارت وکړل، دا غوي دلایل دادي چې د جهان نرخ جګ دی او زمونږ معدن یو ملي شتمنۍ ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کم نرخ باندې هلته په جهان کې په خرڅیږي. نو دوی دا واده هم وکړل کبو چیرته وګورو او به کتل شي که چیرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو. خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري او دا مادن چې موږ اوس دا کو ډیر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زمونږ تلک زی او هم زمونږ دغه چیرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې وته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډیر خوي.
د کانی موادو د ګمرکي محصول د لوړېدو په اړه مو د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د مرستيال خانجان الکوزي خبري اوریدي.
د امریکا د سنا مجلس د بهرانی اړیکو
د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دی افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستراتیژیکه ماته بلل شوی. جزئیات په دې راپور کې:
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قصد
فرشته به حدر هغنجلی چه تازه در افغانستان در روباتیک تیم در غریتوب تر چند قطر حیوات ترسیدلی. فرشته و نه نوری همکارانی تازه در لوڑ زوک دل پر در قطر حیوات بورسی ترلاسه کردی. دا و نوری ملگری خوشحاله دی چه پا دغو سخت و شرایطو که لافغانستان نبهر دزده کرده لپاره چانس تر لاسه کرده. ده غنجونو چه تازه ده قطر پو هنتونون تلار پیدا کرده ده افغانستان لبیلا بیلو ولیتونو چخه دی. ده دوی لدلی و بلا بسیر افغان زیده نموری هم آزادی رو دیوتا وویل:
مون دزده کرده سخوروسته ده لدیل رس راونه سره انشالله بیار تخپل حواد ترستانیگو. لنریوال سخه هیل لرام ترسو نورو افغانان انجون سره دزده کرده پا برخه که مرست وکری.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. لوبل خو د افغانستان د روباتیک ټیم هم په اعلامیه کې ویلي چې د غلس انجونی به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې لډل یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دی ګډون وکړي. لوبل خو د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استاذ رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګامنه هر کله کړی دی. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر افغان میرمنو او انجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې وس محل د افغانستان د روباتیک ټیم شپاړس غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستو چې میډالونه او جایزې هم ګټلې.
د افغانستان د انجنونو د روباتیک ټیم په اړه مو وریدل چې قطر ته د زده کول لپاره تللی و. هم د امریکا د سنا مجلس هغه راپور دراورو چې ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوریت خواهانو لخوا افغانستان له د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پاړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چاري امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نو وخت افغانستان د ستراتیژیک ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پاړه خبر شو، پکې ویل شوی چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ډیره ناسم پایل لزان سره درلودي. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوی له هغه وروسته چې امریکا په بیړه افغانستان د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه مهال چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول او دغه چاره د امریکایانو ژوند نور هم لګواخ سره مخ کړ. د راپور لمخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوره تشوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت خواهانو غړی مایکل مکول د دې راپور تر خبرېدو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سرګي او غوګونه نه لرو، ټول خو تیار ده. موږ نه یوازې د چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده او داعش له اړخ په تیارې کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیارې کې یو. موږ په تیارې کې یو، په ځنګړ ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیارې کې پاتې کېدل ډېره خطرناک ده. موږ په هیګو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او غوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په برخه کې دا هم ویل شو چې د بایدن ادارې ځنې غړي په دې پوهیږي چې افغانستان د امریکا وتل یو ستراتیژیک ماتې او دا یو زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي و چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهی وژل کېدل ستایل شوی، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول افغانستان هغه هم پرته کوم قید او شرط نه ده خی چې امریکا د ترهګری په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې وس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شو، دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو څنګه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او افغانستان نور نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دوی دغه ادعا هم لګڼو پښتنو سره مخ کړه.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپول زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان داړلې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلې. عزیز الرحمن تنهاوی:
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی، د ترڅنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوته او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرې نو. موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځایی اوسیدونکو وایي په هیواد کې راغلی بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسینه خستلې لوسه وتلې دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیرې روغتي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان:
پورسته یو چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک خوړلی دي. ځکه خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عام روغتیا څخه هم دا هیله ده چې د لیوانوس په مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیتامین ده چې دغه واکسین چې هر څه ته وي او کوم ډونری او څوک دی ته ورکوي باید دغه واکسین په سیمنډه تړل وي او دا واکسین راوړي.
د اسداباد مرکزی روختون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپول خوا د داړل شو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روختون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته ویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسداباد روختون ته شاوخوا 1.5 ناروغان راوړل شوی او دوی واکسین کړی دی. ډاکټران وای هر څوک چې د سپول خوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپېلې ونیوي او په راتلونکي کې د داړل شوی انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وای په مرکز صدآباد کې د لیوانو او کوڅه ډبو سپو د لمانځوړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې د غسپی ډیر شوی دي، واقعیت هم ځای په ځای شوی دي. نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالو کې دغه مشکل دی او دغه لیونی سپی په کې دي، نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دي چې دغه سپو ته دوایي اچل دي، د دوایي په ځیره باندې هغه وجل دي، بیا هغه بیرته خښول دي. په ښاروالي دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا تکم مصارف کیږي هغه نشي برداشت کوله.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیرې ولایتونو کې دغه ډول سپي زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاس څو دقیقې ورسته درسي سات خبرونه هم لرو، خو له هغه مخ کې ستاسو پیغامونه اورو.
نصرۃ اللہ ام لقابل څخه مونږ هو په دغه یو کال کې امارات اسلامي کله نه چې په افغانستان باندې حاکم شوای دی، خوراس خو مولا کلی دلی وی خوراس مو د غاغ درد دی. کله نه چې دوی راغلی دی سوال تناسیو ټک دی پلی تناسیو لس افغانۍ مونږ ورور غل غټلای نه سو، کار نشته، روزګار نشته، تعلیم دی جنکې نشته، وضعیت دی وطن په داسې حالت کې دوی خپل هم ګوري جهان هم ګوري، نو تر کله به دا وطن دی حالت کې وي.
زه برکت الله د لغمان ولایت نه مخاطبم، دا چې مونږ ملکی مامورین تقاعد شوی یو، ډیر غریب او بیچاره خلک یو، بل کار نشو کولای. نو هیله کوم چې د تقاعد دوه کلن حقوق را کلشی ترسو د دې خوارزاکی څخه خلاصو.
انورستان نه کمرو د سره پرون پیغام پری خو د سینداري زړه یاد به سود ول سوالي نه ارتدا پیغام پری دمو تورو را یا دې مونږ تل را کیم دی وبا سی یم دی استه بس د وطن نم دی کی دی ورته دې پوری پیراغلی په دې مرزان جو کور خرص ته باندې ناشتو او څوک چاته لاس نیسی او څوک د غیرت نه نیسی، څوک خیر غواړي څوک نه غواړي، او اصلي اقدار ته هیڅ کله حق نه رسیږي. نو ور کول کی باید څور پښ باید سترګي وغاړي دبليو پی والا یب جی والا تیدا پروگرام ورکړی جی والا پخوا خاورو کسان کې غوړ ډوړی او وټ خوراک پکې هغه ته ورکول کیږي، او یو غریب ته ګورنه ورکول کیږي او نشته.
هم شاهد وطن یار دی ګرنګرهار نه غړي کنه ولې طالبان یو کال فورا کې دو سره زمو ټول لاستراوډنې د لاس اور کړی دي، شل کلن لاستراوډنې مونږ ختم کړی دي، او داسې ژوند په افغانستان کې وس کوو چې هغه بالکل د غلامۍ ژوند دی، د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، هر څه مو د لاس اور کړی دي. نو موږ نه غواړو چې افغانستان کې دویم کال دغه سي، څنګه چې دا یو کال تیر شو او دویم کال دغه سي تیر شي، نو د ما خپل نظر دغه دی چې افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې ټولو ته د افغانانو ته د منلو وړ وي، افغانستان هر یو وګړی وکولی شي، اقتصادي مشکلات حل شي، پکې هر یو افغان ته حق ورکړل شي. نو موږ ته خو نن سبا ټول هغه کوم حکومت چې موږ ته حکومت راکړی وو هغه ټول زموږ نه طالبان اخیستي دي.
له غزنی ولایت دی کلو سوال شي خبرې کوم، نوم یې امیر ګل ده. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وایو. دا کوم غنم چې په افغانستان کې به نورو ملکو ته خلاص دي یا پرول خلاص دي، زیدران راځي نورو ملکو ته وړي، قیمتي و ډېره نخلولې ده، باید دا له بل ولایت بل ولایت ولاړ نه شي، په خپل ملک کې دا غنم را وړیا شي او ارزانه دي شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ستاسو پیغامونه مو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ موږ پر وی پانی هم اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم د ډول د ټولنیزو شبکو لاري هم کولای شئ. لا ازادي رادیو سره یو ځای اوسئ. زموږ پانی پر فیسبوک، ټویټر او انستګرام پیدا کړئ، فالو یې کړئ. لدی لاري هم کولای شئ هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې لا ازادي رادیو څخه خبريږي واوري او ویل ولي. مخکې لدی چې درسي سات خبرونه پیل شي، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبان حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوي او مادني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیا د نړیوالو بازارونو له بیا سره برابره شي. د روسیې ریانوستي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو له روسیې سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نشوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جی پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې د غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کې دی چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم لژمن سره سم درسي سات خبرونه.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیه په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورزون کیدی. نن به خوونکی هغه عوامل را بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به خوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورزونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورزونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورزونکی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو لعمل لزمکی څخه راوځي او د زمکی پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځوونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځایه پورې پراته وي. د اورغورځوونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅرکي غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي، او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي، او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتش فشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشې بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څرنه الف او ب د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلی شي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ شي یا زړوبې پر جوړ شي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر شوی دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و، ډبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
Thank you.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د بریښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالیدای نشي ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او